د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خیر آغلی نن جمعہ دا 2019 کال دا سپتمبر یولسم دا چی دا تلمیاشی لنولسم سرسم انتری دا وقت پیخبر کی دا سار شپک پا کابل کی دا سار پینزینی میودل تا پا واشنگتن کی دا زیارت یا پنچنبی دا مخوستان نه بجی دی دا دا امریکا غاگ ڈیو ریڈیو درے ساتا ساران اخبرون دا و پلومنی نیم سات کے بز احمد پاوات لامی تاسو تا خبرون و خبری ریپورٹون اوڑان دیکھنم لومنی هم سر ٹکی دا صدر ٹرمپ دا ذاتی وکیل دو همکاران دا امریکا دا پولیس لخوانی ولشی ویدی و دوی تور دی چه دا ٹرمپ انتخابی کمپین تا یه دا بحرانوی و ملکون و ناقانون و پیسی ورکولی خو بل پلو ٹرمپ وایی چه دا خپل مواخذی موضوع با سپریم کورت هم مخت کری دا ترکیه پوز دا شام پا شمال کی دا خپلو پوزی عملیاتو تا زور ور کرده دی دا سیمی چخا گنش شمیرام خلق پا تیخ تا بریالی شوی او دینو آن غرونو تا پناه وڑی دا کردان لنریوالو چخا مرست غواری او دا نیتو سرمنشی پر خپل اتحادی ملک ترکیه غاک کرده چه دا شام پا پوزی عملیاتو کی دی زیاده نکوی دا ملگرو ملتونو دا امنیت چورا هم دا شام دا کردانو پر حالت بیڑنه غنده کرده ده اوسم پورا خبرونه با پاکستان کې چارواکو ویلي چې د ترهګرۍ ضد پولیسو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د توندلاري حافظ سعید څلور ملګري د ترهګرو د مالی ملاتړ په تور ونیول په خپل حافظ سعید چې د هند پر ممبئی ښار باندې د 2003 کال د خونړي تروریستي برید پلان جوړونکي بلل کیږي د جولای میاشتې را په دې خوا په جوړې شل ریمانډ باندې جیل کې ساتل کیږي یاد دی وی چې حافظ سعید څو ورځې مخکې له غنیول شوی و چې وزیر اعظم عمران خان د صدر ټرمپ سره ملاقات وکړ او اوس یې څلور ملګري په داسې وخت کې نیول شوي چې په آینده هفته کې فاینانشل ټاسک فورس یا اف ای ټی اف ناسا کوي او د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي په چارو کې د پاکستان پرمختګونه ارزوي د امریکې د صدر ډونالد ټرمپ د ذاتی وکیل روډي جولیانی دوه همکاران په دې تور نیول شول چې غنی د ریپبلیکنانو انتخابي کمپینونو په خاصه توګه د ډونالد ټرمپ انتخابي کمپین ته یې په لکاو ډالرانه قانونه پیسې ورکړې وي دغه دوه کسان چې یو په اوکراین کې او بل یې په بلاروس کې زیږیدلی خو دواړه د امریکا شهریت لري په فلوریدا ایالت کې کاروباریان وو او کانګریس هم د صدر ټرمپ د مؤاخذه د کوششونو په لړ کې غوښتل لودوی څخه پښتنې ګرویګنی وکړي پولیسو دوی د شروع یا چهارشنبه ورځې ناوخته سرخار واشنگتن ډی سی ته څیرمه په ډالاس ایرپورټ کې ونیول چې غوښتل یې له هواده ووځي د امریکا د کانګرس لخوا د صدر ټرمپ د مؤاخذه لپاره څیړنې او پلټنې روانې دي تازه خبره ده چې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې له صدر ټرمپ سره یې د جولای میاشتې په ټلیفوني خبرو کې هیڅ کوم بلیک میل مخې ته نه دی راغلی د زیلنسکی او ټرمپ د ترمنځ د جولای میاشتې ټلیفوني خبرې د ټرمپ د مؤاخذې لپاره د ډیموکراتانو د ټولو هڅو مرکزي ټکی دی ځکه ډیموکراتان وایي چې ټرمپ په هغو خبرو کې قانون مات کړی او پر یو بهرني مشر فشار اچولی چې د ډیموکرات سیال ته جنجال جوړ کړي په همدې حال کې صدر ټرمپ ویلي چې د نوموړي مؤاخذه به بے بنیاده وي او دا موضوع به تر سپریم کورټ هم ورسوي پس لغه چې ترکی ځواکونو د شام په شمالي برخه کې خپل پوځي حمله شروع کړي د کوردانو په اړه نړیوالو اندېښنو زور اخیستی دی لسمی څخه په لسهاو زره عام خلک په تیښته شوي او ځینو آن غرونو ته پناه وړې ده نیټو چې په خپله ترکیې هم غړیتوب لري پر ترکیې غږ کړی چې د شام په شمالي سیمو باندې د عملیاتو په ترڅ کې دی له ځانه زغم او صبر وښي د نیټو سرمنشي یان سټولټنبرګ د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د یونان په سرخار اټن کې وویل چې ترکیه دې د لا زیاتو ځاني زیانونو مخه ونیسي بل اړخ ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د پنځشنبې یا زیارت په ورځ غونډه وکړه او د ترکیې د دغو پوځي عملیاتو په اړه یې بحث وکړ د شام په شمال کې کوردانو غږ اوچت کړی چې نړیوال دی د دوی د قتل عام مخه ونیسي او د ترکیې د یرغل مخه دې ډب کړي ترکیه بیا وایي چې پوځي عملیات په ټول برابر دي او دوی د ترهګرو خلاف مسؤولانه عملیات کوي ایرانی میرمنو په څلوېښت کلونو کې د لومړي ځل دپاره د دې اجازه ترلاسه کړه چې د تهران په سټیډیم کې د نارینه وو د فوټبال لوبه له نږدې وګوري په ایران کې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب لږ وروسته سټډیمونو ته د نارینه او د لوبو د لیدو لپاره د جنکو پر تک بندیز لګیدلی و. خو د فوټبال د نړیوال فدریشن د فشارونو او د ښځو د حقونو د دفاع ډلو د کمپاینونو وروسته ایرانی چارواکو د لومړي ځل دپاره د ایران او کمبوجیا ترمنځ د فوټبال لوبې شاوخوا 3000 ټکټونه میرمنو ته ځانګړي کړل. په سودان کې د لومړي ځل دپاره یو میرمن د غیوات چیف جسټس یا د ستر محکمې مشره وټاکل شوه. سودان چې یو اسلامي ملک دی تر څه موده مخکې د عمر البشیر لخوا اداره کېده، خو اوس یو انتقالي حکومت چې یوه واکمنه شورا یې په سر کې ده سودان رهبري کوي. دغې شورا میرمن نعمه عبدالله د سودان چیف جسټس وټاکله. او روسي خبردار چې برتانیا په پام کې لري چې هغه هیواد ته د مهاتما گاندی د 1910 کال د تاریخی سفر په یاد او د هغه سفر د نیویمې کلیزې په ویاړ یو خاصه سکه جوړه کړي. د برتانیې د خزانې وزیر ساجد جاوید چې په خپل برتانیې ته د مهاجر شو یو پاکستانی والدین زوی دی، وایي چې د گاندی په یاد د سکې جوړولو هدایت هغه ورکړی دی. ساجد جاوید وایي هغه ارزښتونه باید وساتل شي کوم چې گاندی ورسره ژوند کړی او لارویانو یې هغه یورپ ته هم رسولی دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا دیو ریډیو دا تاسو غاکله واشنگتن ڈی سی ناوی او اوسم رازو تفصیلی رپورټونو ته ساسو کوربا فواد لامی. د صدر ترامپ د ذاتی وکیل دوه همکاران د امریکا د پولیسو لخوا نیول شوی دي. په دوی تور دی چې د ترامپ انتخابی کمپین ته د بهرنیو ملکونو نه قانونه پیسې ورکولې. بل پلو ترامپ وایي چې د خپل مواخذي موضوع به تر سپریم کورټ هم مخته یوسي. محمد عالمگیر د دواړو پرمختګونو په اړه بشپړ رپورت تاسو وړاندې کوي.
د صدر ډونالد ټرمپ ذاتی وکیل روډي جولیانی دوه ملګري ریپبلیکن انتخابي کمپاینونو ته د پیسو غیر قانونه انتقال پر سر گرفتار کړی شوی. د دواړو کسان چې یو پکې په خټه یوکرېنی لیو پارناس او بل په خټه د بلاروس امریکاني ایګور فرومن دی، ویل کېږي چې د صدر ټرمپ پلوي سیاسي تنظیم پولیټیکل اکشن کمیټه لا هم په لکاو ډالره غیر قانونه چنده کړي. دوی د واشنگتن ډلس ایئرپورټ څخه تیره شپه د امریکا نه د وتلو په وخت گرفتار کړی شوی او نن د ورجینیا ایالت الیگزانډریا ښار په یو عدالت کې هم وړاندې کړی شول. دا کسان د مؤاخذه کاروای په مد کې کانګرس ته هم مطلوب وو. تیر کال د انتخاباتو سارنه کوونکی یو آزاد تنظیم د امریکا وفاقي انتخابي کمیشن ته شکایت کړو چې د دوه کسانو د خارج نه راغلي پیسې په انتخابي کمیشن کې د لګول لپاره یو جالي کمپنی جوړ کړی و او د صدر ټرمپ پلوي امریکا فرست اکشن سیاسي تنظیم ته دغه پیسې انتقال کولې. د دې تور په سر په دوی باندې فرد جرم هم عائد کړی شوی. د دوانه کسانو باندې لګیدلې فردي جرم تر مخه دی د یو یوکرېني چارواکي او خپل مفادات مخ په وړاندې بوتل لپاره دا کار کړو، خو فردي جرم د هغه یوکرېني چارواکي نوم نه دی خودلې. دوه نور کسان یوکرېني اندري کوکوشکین او امریکني ډیوډ کوریا هم دغه فردي جرم کې یاد شوی چې دې کسانو هم په غیر قانوني ډول امریکني انتخاباتو کې پیسې لګولې. با کوکوشکین د کالیفورنیا ایالت څخه گرفتار کړ شوی، خو کوریا لا مخرور دی. پرناس او فرومن دوانه د روډي جولیانی لپاره کار کوي. کله چې تیر کال روډي جولیانی د صدر ترامپ مخالف سیاسي امیدواران غلي کبلو یا د مخ نه وړلو لپاره د دوی خلاف لټنې شروع کړې وي او په یوکرېني چارواکو زور راوړیو چې د پخوانی نائب صدر جو بایدن کم چې دا وخت د ډیموکرات پارټي لخوا د کال 2020 انتخابي کمپاین لپاره امیدوار هم دی، د غزوی هانټر بایدن خلاف ته پلټنې شروع کړي. د دوانو کسانو د ریپورټونو تر مخه روډي جولیانی هغه پخوانی دوه یوکرېني سرکاري وکیلانو سره هم ملاقات کړی او چا چې ویل په کال 2018 کې د امریکا د هغه وخت نائب صدر جو بایدن د یوکرېن هغه ستر سرکاري وکیل د خپل عہدې څخه برطرف کړی او چا چې دغه د زوی کپنې کې د بډر رشوتونو تفتیش کاوه. دغه دوانه یوکرېني وکیلان اوس خپل دریجنه پرشادي. په دې دواړو کسانو فرد جرم په داسې وخت کې لګېدلې چې کانګرس د صدر مواخذه کولو په لړ کې تفتیش روان کړي او د جمعې پر ورځ دې کې د پرمختګ تمه هم ده. بل لوري ته د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي د زیارت پر ورځ ویلي د تیر جولای میاشت د ده او د صدر ټرمپ ترمنځ ټلیفوني تماس کې په لیندین فشار نه وو. د څو ساعته خبري غونډه کې د یوکرین صدر د وار په وار د پوښتنه کېدله چې چرته دوی له فوزي امداد صدر ټرمپ د بایدن خاندان په لټنو پورې خونه وتړلې، خو ولادیمیر زیلنسکي وینا وه دغه فوزي امداد خو د خبرو وړاندې بند شوي وو، خو موږ دغه خبرو کې په دې بحث نه دی کړی، نه ماته دغه وخت د دې علم وو. ما د خبرو وروستو د دفاع وزیر نه وپوښتل نو هغه راته وویل چې امریکا امداد بند کړی دی، خو کله چې ما او ټرمپ خبرې کولې نو دغه خبرې ذکر پکې نه دي شوی. د یوکرین صدر ویل دا مسله د امریکا خپل مسله ده. په خپل یو ټویټ کې روسو صدر ټرمپ ویل د یوکرین د صدر د خبرو نه پس پکار دا چې د مؤاخذه کاروایی بند شي. په صدر ټرمپ شکایت کوونکې تنوای صدر ټرمپ د یوکرین څخه غوښتلی وو چې د بایدن خلاف د تحقیقات بیا شروع کړي. د صدر ټرمپ خلاف کانګرس کې جوړې درې کسیزه کمیټې داسې موبایل میسیجونه هم جاری کړي کوم چې دوی د یوکرین لپاره د صدر ترامپ خصوصي استازي کټ والکر نه ترلاسه کړو، او دغه کې یو کې کټ والکر د یوکرین صدر معاون اندری یرمک ته ویل موږ به د یوکرینی صدر واشنگټن ته د دورې نیټه وټاکو، کوچرې صدر ولادیمیر زیلنسکي صدر ترامپ قانع کړو چې هغه به تحقیقات شروع کړي.
ترکیه پوز د شام په شمال کې خپل پوځي عملیاتو ته زور ورکړی دی. لسیمې څخه ګڼ شمیر عام خلک چې شمیرې لسهاو زرو ته رسیږي په تیښته شوي او ځینو آن غرونو ته پناه وړې ده. کوردان له نړیوالو څخه مرسته غواړي. د دې حالت رپورټ په تاسو ته نوشیروان قلندر په دې رپورټ کې وړاندې کړی. او به خی دا رپورټ په تاسو ته نصیر کاکړ وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د پنځشنبه په ورځ په شمال ختیځ شام کې د ترکیه د عملیاتو په حق له غونډه کړي. ترکیه وایي د عملیات د ترګری په ضد چې مسؤلانه او اندازه سوي دي، خو په سیمه کې کوردی جنگیالیو د مرستې خواست کړي چې د دوی خلک د لټول وژنې څخه وژغورل سي. د شورا ډیپلوماټان په دې اندیشنه په یو خلو چې د ترکیه له مداخلې څخه به هلته بشري وضع لا نوره مشکله سي. د شورا ځینې غړو په ترکیه مخامخ ژغ کړی چې د عملیات دی وټړي. د ملګرو ملتونو لپاره د جرمني مرستیال سفیر جورګن شولز ویلي چې دوی په ترکیه ژغ کوي چې خپل یو ارخیز عملیات دی ودروي په دې چې دوی باور نه لري لدې څخه به د ترکیه امنیتي اندېښنې هوارې سي. نوموړي په امنیتي شورا کې د پنځو اروپایي غړو او استونیا په استازیتوب خبرې کولې. شولز و خبریالانو ته وویل په شمال ختیځ کې نوې جګړه به د ټوله سیمې وسیبه ته خطر جوړ کړي، د عامو خلکو ستونزې به لا نور زیات کړي، نور خلک به بې کور شي چې له امله به په شام او سیمه کې د مهاجرینو او په ځای توګه د بې کور سو کډوالو شمیر زیات شي. ترکیه د چهارشنبه پر ورځ له ډیره وخت خپل پلان سوي عملیات د هوایي بریدونو او ځمکني قواو له لارې شروع کړي، او د دفاع وزارت یې د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات په بریالیتوب سره دوام لري. په عین وخت کې اتنس ته د سفر په وخت د ناټو ائتلاف سرمنشي یان سټالټنبرګ هم ویلي چې هیله لري ترکیه به د شام په شمال کې خپل عملیات وتړي.
وی هاف ټو ریممبر دات وی نیډ ټو کنټینیو ټو سټاند ټوګیدر ان اور کامن فایټ اگینست د کامن انمی ویچ از ایسس. د ګلوبل کوالیشن ټو ډیفیټ ایسس ویچ گریس از پارت اف ناتو از پارت اف د کوالیشن لیډ بای د یونایټیډ سټیټس، ترکی از پارت اف د کوالیشن.
هغه وای موږ باید په یاد ولرو چې موږ د خپل مشترک دشمن په وړاندې جګړه کې متحد ووسو، او دغه دشمن داعش ډله ده. داعش ته د ماتې ورکولو نړیوال ائتلاف چې یونان یې برخه دی، ناټو د دې ائتلاف برخه دی چې امریکا یې مشري کوي، ترکیه د دغه ائتلاف برخه ده. موږ ټولو د داعش په ضد جګړه کې ډېرې مهمې لاسته راوړنې کړې دي. ډېر وخت نه کېږي چې داعش د برتانیا د کچې برابره سیمه په کنټرول کې درلوده، 8 میلیونه کسان. موږ باید خپلې لاسته راوړنې وژغورو. داعش یا آیسس نور هیڅ کنټرول نه لري، خو اوس هم شتون لري. د مثال په توګه دوی په عراق او شام کې دي، په افغانستان کې دي. ناتو ډیر څه کړی دی او نړیوالې ترګرۍ په ضد خپله جګړه به جاری ساتي. ترکیه کوردی جنگیالی په هدف کوي چې د ترګرو په سترګه ورته ګوري، خو زیاتره غربي هوادونه ګڼي چې کوردان د داعش ترګري ډلې په ضد مهم ملګری دي. دغه فوجي عملیات له هغه څو ورځې وروسته پیل سو کله چې سپینې ماڼۍ هغه غیر متوقع او په پراخه کچه غندل سوی اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له سیمې څخه ووځي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت د بندو دروازو تر شا تر یو ساعت کې دونکو د امنیتي شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا د ترکیه پوره ذمواري ده چې د ولسي وګړو حفاظت وکړي او دا باوري کوي چې هیڅ بشري ستونزه به نه رامنځته کیږي. هغې وویل په دې برسیره دا هم د ترکیې ذمواري ده چې دا باوري کوي د داعش کوم وسلوال چې په زندانونو کې دي هغه هم په زندانونو کې پاتې سي او داعش په هیڅ هم شکل او لاره بیرته ځان برابر نه کړي. د روسیې سفیر وویل ټوله خواهیو په دې عملیاتو کې باید زیات څخه زیات زغم څخه کار واخلي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د پنځشنبه پر ورځ دا کړی چې 109 ترګر وژل سوي. هغه دا هم خبرداري ورکړی که چیرې اروپایي ټولنې د ترکیه عملیاتو ته مداخله وویل نو شامي مهاجرین به اروپا ته ولیږي. هیله ده چې د ناټو سرمنشي به د جمعې پر ورځ له صدر اردوغان سره ملاقات وکړي.
دا چې د شام په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په هکله د نړیوالو غبرګون خو مو واورید او دا چې په غزای کې د خلکو حالت څنګه دی تاسو به یې نوشیروان قلندر په دې رپورت کې در واوروي.
د ژغورنې نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې ویلي دي چې د تازه حالاتو له وجې سلور شپېته زره خلکو د خپل کورونو څخه بې ځای شوې دي او په زرګونو نور به ډېر ضربې کور شي. د ترکیې او شام دواړو خواو ته په تازه جګړه کې د مرګ جوبلې رپورټونه راغلي دي او د ترکیې له خوا په هوایي بریدونو کې د شام ښارونه ابیاد او راز الاین په هدف کړی شوې دي. د زیارت په ورځ د شام په شمالي ختیځ کې د کوردانو د خپلواک حکومت ویان دیار احمد ویلي دي چې ترکی یو خوا د جازونو د لارې هوایی بریدونه کوي او بلې خوا ته د درنې وسلې د لارې هم په کلو او عام آبادۍ ډزې نه بندوي او د دواړه قسمه بریدونو له امله عام خلک ژوندونه له لاسه ورکوي. یو دېرش کلن اوسیدونکي راشوان د واتس اپ د لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې مونږ وینو چې خلک لګیا دي او خپل زنانه او ماشومان په کوبانی سیمه کې محفوظ ځایونو ته انتقالوي. د کوبانی د غخار په کال 2015 کې د داعش ترهګر ډلې سره د جنگ په وخت نږدې برباد شوی و. دا وخت د ترکی پوز د عملیاتو له وجې یو ځل بیا خلک لګیا دي د خپلو سامانونو څخه بیګونه ډکوي او کورونه پرېږدي. د شام او ترکی په پوله پراته ښارونه اککیلی او رس الین د جګړې مرکز جوړ شوی دی. د ترکی خواته د کوردانو د سیمې د های سکول یو طالب علم هلال تاستان وایي چې د شام خواته د پولې پورې په هوا کې د لوګو پورته کېدل یې لیدلی دي. دې زیاتوي اگر چې د غلوګي د احتجاج په وخت د ټیرونو د سوځولو ښکاري خو د ځایي حکومت بسونه خلک د دغه ځایه اوباسي ځکه چې دلته د یو خطرناک جنگ ویره خوره ده. ترکی هڅه کوي چې د شام سره په پوله د کوردانو په سیمه کې یو محفوظه مرکز جوړي ځکه چې په دغه سیمو کې له هغې وروسته بې ترتیبي لیدل کیږي کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دغه سیمو څخه د خپلو ځواکونو اوښکلو اعلان وکړلو. امریکا د شام په جنگ کې دغه سیمه کې پوز ځکه چولی و چې شام او د ترکی سرحدونه د یو بل نه محفوظ وساتي. د ترکی د مواصلاتو ډایرکټر فهریتن آلتن ویلی دي چې د امریکا له خوا د ترکی او شام پولې خواته د ځایونو پرېښودو سمدستي وروستو یې اعلان کړی دی چې دوی به اوس دغه سیمه کې پوځي عملیاتو ته یو منټ هم انتظار نه کوي. په دغه سیمه کې د جګړې په وخت کوردانو یو شمېر داعش وسلوال وژلي او نیولي دي او د دغه جګړې په وخت نږدې 10,000 کورد عسکر هم وژلي شوي وو. ترکی وایي چې د پوځي عملیاتو نه متاثره کیدونکو په میلیونونو خلکو ته به خپل سیمه کې محفوظ ځایونه ورکوي. تیر کال چې کله امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د شام نه د ځواکونو اوښکلو اعلان وکړلو نو خلکو اندېښنې ښودلې وې چې د داعش مرکز رکا په شمول هغه ټولو سیمو ته به د داعش وسلوال بیرته راشي چې په جنګ کې سیمې پرېښودې وې. په دغه سیمو کې چې اوس پکې ترکی عملیات پیل کړی دي، لوی شمیره د داعش وسلوال هم د کوردانو سره په بندیخانو کې موجود دي او دغلته کوردانو خپل امنیتي سارنه کم کړی ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د داعش وسلوالو قیدیانو ذمواري امریکا اخلي، خو د شخړو د سارنې نړیوالې ادارې ویلي دي چې نه پوهیږي چې دا به څنګه ممکن وي چې د داعش وسلوالو په بندیخانو نظر وساتلی شي، ځکه که دغه خلک را خلاص شول نو یو ځل بیا به جګړه ټول شام ته خوره شي.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د زلزلوک همکار مختار خلیل د الجزیره په ویب سایټ باندې د شام او ترکی په حق له یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
نن د امریکې او د دنیا ټول اخبارونه او مجلې په قطبی شام کې پرتو کوردانو باندې د ترکی د فوجي یرغل د خبرونو نه ډک دي. د ټلویزیون د مشهور چینل الجزیره په ویب پاڼه د الجزیره د نامتو زنانه خبریالې ټیسا فاکس د ترکی د فوجي کار روایه په حق له یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته د ترکی فوجي کار روایه د اندازې نه ډیره زیاته ده. ټیسا فاکس د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دي ترکی چې د شام په قطبی مرختی د سیمه کې د پرتو کوردانو خلاف کومه کار روایي شروع کړی ده، د دې په حق له د فوجي تجزیه نگارانو تجزیه ده چې د ترکی دا حمله به لنډه تنګوي، خو ښکاري داسې چې ترکی د خپل حد نه زیات وړاندې روان دی. د ترکی د فوجي حمله په ړومبو ساتونو کې ترکی په ختیځ سیمه قامیشلی کې او نور پریواته ته په کوبانی کې هوایي حمله کړې دي. واشنگتن کې د مشرق وسطا د حالاتو یو تجزیه نگار مطلو سیویروغلو الجزیره ته ویلي دي چې د ترکی د حملې په دروندوالي ټول تجزیه نگاران سخت حیران دي. ترکو تر 300 کیلومترو پورې دننه حملې کړې دي او 50 کیلومتره دننه ننوتی دي. ترک فوج تقریبا ټول لوی خارونه ویشتي دي. واشنگتن کې د مشرقي قریب د پالیسۍ د سیړنې د پروګرام ډایریکټر سونر کیگاپټي الجزیره ته ویلي دي چې دا وخت ترکو خپل حمله کې په هغو خاریو زیات زور راوړلی دی په کومو کې چې عربیان په اکثریت کې پراته دي. د زیاته کا چې دغو خاریو کې آباد د عربو اکثریت به د ترکو په ورننوتو ډیر خوشاله وي. د دا هم اوی چې ترکی به د کوردو د ولقیلان دی علاقې د یو بل نه جدا کوي او حکمت عملی به داوی چې د شام د دفاعي فوجونو اس ڈی ایف ملا ماته کی او اغه سیاسي اداره کمزوري کی چې ترکو او نور ملکونو سره جنگیدلی سرحدي سیمې په ولقه کې دي. د شام جمهوری فوج یا اس ڈی ایف د کوردو د عوامي حفاظتي فوج وای پی جی د وړاندینی صف فوجی دسته ده او ترکی دا د ترکی دننه د کلونو راسې د آزاد کردستان د پاره هلې ځلې کوونکې کردستان ورکرز پارټۍ سره د اړیکو په لرلو تورن کوي. ترکی او نورو ډیرو ملکونو پی کے کے ترهګر تنظیم ګرځولې دی. الجزیره لیکي چې د ترکی د چهارشنبې د ورځې د پولی پورې غاړه فوجي کار روایي سړم بزل نه ده. ترکی تیر کال هم د شام په افرین خاریا عمدا شان حمله کړې و چې غرض یې دغه خاریه ترهګرونه صفا کولو. د اس ڈی ایف یا د شام د جمهوری فوج ویان الجزیره ته ویلي دي چې دوی د ترکی د موجوده حملې د جواب کولو بندوبسونه کوي. د بشری حقوقو د مقامی مرستیالانو وینا ده چې د ترکی لومبه هدف د عرب اکثریت خار طلابیات دی چرته چې ترکو تخپل خپې مضبوطول اسان دي. د ترکی فوجي تجزیانگار نیکدت اوزسلیک الجزیره سره د خبرو اترو په موقع ویلي دي زما خیال دی چې ترک به په لومبه مرحله کې خپل کار روایي تر لس ورځو پورې جاری ساتي او په دې ورځو کې به دوی د طلابیات او راس العین ترمنځ د علاقو باندې خپل اختیار مضبوطوي. پدی کار روایه کې د آزاد شام په زرګونو فوجان د ترک کمانډو او د ترک فوج مرسته کوي. الجزیره خپل رپورت کې د دفاعي تجزیه نگار سیویروغلو د خلی لیکلي دي چې په موجوده حالاتو کې دوه نتیجې امکان لري چې راښکاره شي، او هغه دا چې یا خو به ترکی خپله حمله کې نور توندوالی راولي او یا به په بین الاقوامي سطح د ملامتو له سببه حملې بندي. د زیاته کا چې د ترکی د حملې له سببه صدر ټرمپ او ترک حکومت دواړه د سخت فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل بنن د زیارت په ورځ غونډه کیږي. سیویروغلو خپل تبصره کې دا هم ویلي دي چې اس ڈی ایف یا د شام جمهوري فوجونو تل ترکی سره د خو تعلقاتو جوړولو تکل کړی دی. الجزیره نور لیکلی دی ک امریکای ترکو ته د وړان دینه د خبر لیګلو بغیر منبیچ خارنه د خپل فوجونو د وستو فیصله وکا، نو امکان شته چې د صدر بشار الاسد فوجونه د ترک فوج یا د شام د آزاد فوج منبیچ ته د رسیدو نه وړاندې دا اونیسی. په داسې صورتحال کې د شام د آزاد فوج او د صدر بشار الاسد د فوجونو ترمنځ د تاوتریخوالی راپورته کیدی شي.
د شام او د ترکی له موضوع نه اخوا ته په مشرق وسطا کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ هم تاوتریخوالی او کړکیچ شته دی، او په دې وروستیو کې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي ښایي چې هغه ایران سرکار تهران او د سعودي عرب سرکار ریاض سفرونه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د رابعه پیر رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ روان تاوتریخوالو په اړه د خبرو د پاره د ریاض او د تهران سفر کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبري غونډه سره وینا کې د عمران خان ایران او سعودي عرب ته د تګ امکانات څرګند کړي، خو دوی د نیټې او د مقصد په اړه د مطبوعات سره معلومات نه دي شریک کړي.
Iran is on the card.
وزیر اعظم عمران خان تیر میش نیویارک ته خپل د سفر په محل ویلی وو چې سعودي عرب او امریکای صدر ډونلډ ترامپ د سعودي عرب او د ایران ترمنځ تاوتریخوالی کمیره وستو د پاره د دوی سره د مرستي خبره کړې ده، خو سعودي عرب او امریکا د وزیر اعظم عمران خان ته دغه بیان په خلی تر وسه نه دی کړی. سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی تیر میش د سعودي عرب د تیلو پر ذخایرو د برید او وروسته نور هم زیات سوی دی. د دغه برید زموږ د یمن حوثی باغیانو په خپل سر اخستی و، خو سعودي عرب او امریکا د دغه بری تورونه پر ایران لګوي. بلاړخته ایران دغه تورونه په سختي سره رد کوي. د ریپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د جنرال اسمبلی د غونډې تر څنګ د ایران د صدر حسن روحاني سره هم په سیمه کې د تاوتریخوالي په اړه د خبرو د پاره لیدلی و. پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې عمل په اړه څومره کردار لوبولی سي، په دې اړه مشهور جرنل زرخون شاہ د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایم.
چانسز خدا دی چې پہلا با هغه سعودي عرب د زی بیا ایران ته بلار شي. سعودي عرب سره د پاکستان زیات قربت دی. زما خیال دی ایران هم څنګه چې حسن روحانی وزیر اعظم سره امریکا کې اخر ملاقات هم شو یو ان جنرال اسمبلی په سایډ لاین باندې. زما خیال دی ایران هم پاکستان باندې څنګه ټرسٹ کوي او هغه هم بینک کوي په پاکستان باندې چې پاکستان بس یو ګډ نیبرز په شان باندې با خپل رول ادا کوي.
بل پلوتا د نړیوالو چارو په کامران بخاری وای پاکستان سعودی عرب رضا کولی سی، خو خبره د ایران ده چې آیا ایران به پر پاکستان اعتماد ولري او کنه. د ونیزه خبرې غونډې په محل د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل څخه د ترکی لاړخه پر شام د بریدونو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې دی ویل د شام کړکیچن حالاتو د سیاسي هواري لاره میندلو دپاره د ترکی مثبت کردار ستایي. پاکستان د شام د خپلواکۍ ملاتړ کوي او هیله لري چې د شام د ستونزې سیاسي هواري به ومندل سي. ترک صدر رجب طیب اردوغان تیر ورځ اعلان کړی و چې ترک فوج شام کې باقاعده خپل عملیات شروع کړي دي. ترک ځواکونو په شمالي شام کې د کورد د واک لاندې پر سیمو د تیر ورځې راهیسې هوایی او ځمکني بریدونه شروع کړي دي چې په نتیجه کې د ریپورټونو تر مخه په زرګونو خلک بې کوره سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.